په خبر کې د ماسپخین یو بجش اوریدونکو د مشال رادیو په دیو بل کړه کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د مشال رادیو ونیس پروګرام د ځوانانو غږ درورو خبرونه له اسرار عالم مومند اورو.
سړی مشورونه به د مهم خبرونو لنډیز د قبایلی سیمو په راتلونکي کې د آئینی حیثیت په اړه پېښور کې د جمعیت العلماء اسلام په مشرۍ غونډه روانه ده. تېره ورځ د خیبر پختونخوا اسمبلۍ د یو قرارداد د لارې د وفاقي حکومت نه غوښتي چې د قبایلي سیمو بې کوره شوي کډوال د زر تر زره خپلو سیمو ته ولېږدوي. او راپورونه وایي اروپا ته رسېدلي کډوال چې غواړي جرمني ته ولاړ شي پرون د هنګري له پولیسو سره لاس او ګریوان شول. نو زه خبرونو تفصیل د قبایلی سیمو په راتلونکي کې د آئینی حیثیت په اړه پېښور کې د جمعیت العلماء اسلام په مشرۍ غونډه روانه ده. دا غونډه چې پرون مازدیګر پیل شوه پکې د قبایلی سیمو مشران او د پارلمان غړي برخه اخلي. د غونډې په څنګ کې د جمعیت العلماء اسلام فیډلې ویاند عبدالجلیل جان مشالې ډوته ویل
د ټولو ایجنسو چې پکې ایف آر هم شامل دي هغه مشران راغلي دي د فاټا د مستقبل په حواله باندې مختلف خبرونو اخباراتو کې راځي. موږ وایو چې موږ دغه سوچ سره یوځای شو کم سوچ سره چې فاټا عوام غواړي ولې چې بعض قوتونه غواړي چې دا صوبې سره شي بعض وایي مرکز سره شي بعض وایي ځان ته شي.
د غونډې ګډونوالو مشال ډوته ویل قبایلي سیمو ته د ځان له صوبې حیثیت ورکول یا خیبر پختونخوا کې د شاملولو اختیار به د قبایلي سیمو هغه کونسل سره وي چې غړي به یې د قبایلي سیمو اولس لخوا ټاکل شوي وي. تېره ورځ د خیبر پختونخوا اسمبلۍ کې د یو قرارداد د لارې له وفاقي حکومته غوښتنه وشوه چې د قبایلي سیمو نه بې کوره شوي کورنۍ د زر تر زره خپلو کورونو ته ولېږدول شي. د قرارداد په اسمبلۍ کې د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې سره تعلق لرونکي مفتي سید جانان وړاندې کړو. غونډې ته د وینا پر مهال نوموړي ویل
یوش پاپو کډون دا دا هم کوکی دا ورځی جن سری او د کورنی جن سری مور متاسیل څو څور دی اتا پرته دی ابو صرف کی می و تا ور کړی دی لوري څه پروګرام دی ابو نشتالا حتا کو سوګون زرګونو بچی دی په تعلیم لوی نو دی مو دا کو زریش وی څه کدا خل خپل و تا نو ته انشاء الله ای لاکی کو سا پرشنی شې وی دی ای لاکی سا خو شې وی دی کدا خل
یا د وی چې دا مهال په قبایلی سیمو کې د مشکوک وسلوالو پر ضد پوځي عملیاتو لکبله په لکونو خلک بې کوره دي. مشال لري ته وګستئ د کندهار امنی کومندان وایي چې د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې وژل شوي کسان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې پولیس نه بلکې د دولت وسلوال مخالفین دي. د کومندان په وینا دغه وسلوال تر دقیقو معلوماتو وروسته د دوی په عملیاتو کې وژل شوي دي. د امریکایي یاد دیوي داروستل هغې چې د امریکایي پوځ ویان د کرنل براین تریبوس تیره ورځ په خپل یو بیان کې ویلي چې نه خو ناټو او نه امریکایي ځواکونه په هغه هوایي برید کې ملوث دي چې د راپورونو له مخه د افغانستان په جنوب کې پکې یولس افغان سرتیري او د نشهیي توکو پر ضد د ادارو چارواکي وژل شوي. کرنل تریبوس زیاتوي چې د روانې میاشتې په شپږمه نیټه په هلمند ولایت کې شوی برید نه ناټو کړی دی او نه امریکایي ځواکونو. د چین حکومت به افغانستان ته د پلټون لپاره سکینری ورکړي څو د امنیت د ښه کولو لپاره کار ورڅخه واخلي. په کابل کې د چین سفیرو دنګ شي جونګ تېره ورځ وویل یو شمېر چینایي ماهرین به افغانستان ته ولاړ شي چې د دې وسایلو په نصب کې مرسته وکړي او افغان ځواکونه وروزي څو له دې وسایلو سم کار واخلي. د ملي امنیت شورا لخوا خپرې شوې خبرپاڼه کې ویل شوي د چین حکومت د کابل ښار د امنیت لا خکېدو سره د مرستې لپاره د همکارۍ ژمنه کړې. د افغانستان د ګورنر وزارت وایي په تیرو دوه ورځو کې څلور دېرش وسلوالو په پوځي عملیاتو کې وژل شوي او شپاړس تنه جوړ بل دي. امنیتي ځواکونه وایي وسلې او چاودېدونکي مواد هم لاس ته ورغلی دي. د کورونا چارو وزارت خبر پاڼه وایي د عملیات د افغان پولیسو د ملي امنیت ادارې او د ملي اردو په ګډو پوځي عملیاتو کې وژل شوي دي. راپورونه وایي اروپا ته رسیدلي کډوال چې غواړي جرمني ته ولاړ شي پرون د هنګري له پولیسو سره لاس وګریوان شول. دا په داسې حال کې ده چې له شام، عراق، افغانستان او ځینو نورو هیوادونو څخه زرګونه کډوال اروپا ته پر لاره دي. له سربیا سره د هنګري جنوبي سرحد ته نږدې سلګونه کډوالو تېر ورځ د پولیسو لیکې ماتې کړه او ځانونه یې د بوداپست لویې لارې ته ورسول. د جرمني د میونخ ښار د پولیسو قومندان پرون له هنګري او آسټریا څخه جرمني ته د رسېدلو کډوالو په اړه رایټرز خبرې جانس ته وویل. نوموړی وایي د شنبې او یکشنبې په ورځ زه تاسو ته ویلی شم چې ټول 20,000 کډوال میونخ ته رسېدلي دي. موږ نورو اورګاډو ته هم سترګې په لار یو چې 1,000 یا 2,000 نور کډوال به هم راولي. ټاکل کیږي چې شاوخوا 100,000 غیر قانوني کډوال تر دې دمه هنګري ته رسېدلي څو له هغه ځایه ځان جرمني ته ورسوي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه. اوس د کرنسۍ او بیو د موسم حال د سراج زهیر نورو.
نن د نهې په ورځ د پېښور کرنسۍ بازار نه اغستل شوي د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1,40.60 روپۍ اخیستل کیږي او په 1,40.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1,58.10 روپۍ او په 1,58.45 روپۍ. یو یورو په 1,46.10 روپۍ او په 1,46.45 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 23.40 روپۍ او په 23.65 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 20.60 روپۍ او په 20.50 روپۍ. یو افغانۍ په 1.40 روپۍ او په 1.60 روپۍ. او 250 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 250 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 30 او کم نه کم 22، بنو کې 24 او 21 او کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 18 ډیګري سینټی ګریډ وي.
د مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري: جمعیت علماء اسلام فیډ علی د پاکستان په قبایلی سیمو کې پر آئینی اصلاحاتو د خبرو په دغه اړه حکومت ته د وړاندیزونو ورکولو په موخه په پېښور کې یوه جرګه رابدلې. د یاد ګوند یو سینیټر وایي:
په فاټا کې د هر ایجنسی کې کونسل وټاکل شي او د هر ایجنسی مشر دی د دغه کونسل د ممبرانو نه وي.
د شمالي وزیرستان د شوې تحصیل اوسیدونکي د پاکستان له حکومت غواړي چې د مرستو لړۍ ورته بیرته بحال کړي او دوی پرېږدي چې په خپلو سیمو کې کاروبارونه وکړي.
میر مخه قدم مخلی یو وفدری می اصل بابات اسی که شوال پنو میستا د پیکج کولاوکا او مخینای رجستر مده و سیمره د کولاوکا.
او د خیبر پختونخوا سملای په پرونی غونډه کې بیا ل کورمی او اورگزه ایجنسی او څخه د بیکورکل شو خلکو پرستونزو خبرې وشوي. د ځوانانو غږ خبرونه هم اوري. هله د مشال رادیو سره اوسه. اولنی موضوع ترازو: د خیبر پختونخوا په مرکز پیښور کې د جمعیت علماء اسلام فی د مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ دوه ورځنۍ جرګه پیل شوې چې موخه یې د قبایلي سیمو د آئینی حیثیت په اړه خبرې او په همدغه اړه حکومت ته وړاندیزونه ورکول دي. د یاد ګوند مخکخان وایي چې د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو د خلکو استازي د فاټا ریفارمز کمیشن له اصلاحاتي ایجنډې سره متفق نه دي. په دې اړه له پیښوره د غلام غوث رپورټ اورو.
تیر مازیګر په پېښور کې د جمعیت علماء اسلام پی د مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د قبایلي مشرانو دوه ورځنۍ جرګه پیل شوې ده چې پکې د قبایلي سیمو د مستقبل د آئینی حیثیت په اړه خبرې اترې روانې دي. د دغې جرګې پر مهال تیر مازیګر د جمعیت علماء اسلام پی ویان عبدالجلیل جان مشال ریډیو ته وویل:
د فاټو د مستقبل په حواله باندې مختلف خبرونه اخباراتو کې راځي. مونږ وایو چې مونږ دغه سوچ سره یوځای شو، کم سوچ سره چې بخاټه عوام غواړي ولې چې باز قوتونه غواړي چې دا صوبې سره شي باز وي مرکز سره شي باز وي ځان ته شي
سمونده وړاندې د فاټا د اصلاحاتو کمیشن د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب عباسی ته په وړاندې کړې شوې اصلاحاتي ایجنډا کې سپارښتنه کړې وه چې د قبایلي سیمو د مستقبل د آئینی حیثیت په اړه دي په هره قبایلي سیمه کې د قبایلي اولس د استازو په بنیاد یو بلدیاتي کونسل جوړ شي او د دغه کونسل مشري به د متعلقه قبایلي سیمې پولیټیکل ایجنټ کوي او بیا د ټولو ایجنسۍ کونسلو په بنیاد دي یو قبایلي کونسل یا یو قبایلي شورا جوړ کړی شي چې مشري به د پښتونخوا گورنر کوي خود د جمعیت علمای اسلام سینیټر صالح شاه مشال ریډیو ته وویل چې په پارلیمان کې موجود د قبایلي سیمې استازي د فاټا ریفارمز کمیشن د سپارښتنو سره اتفاق نه لري
منګه فاټا پارلیمنټرین دا پخپل لیکل کې دا ورکړی دی حکومت ته په فاټا کې د هر ایجنسی کې کونسل وټاکل شي او د هر ایجنسی مشر دی دغه کونسل د ممبرانو نه وي نه دا چې پولیټیکل ایجنټ ته مشر دی بیا د ټولو ایجنسو ممبرانو نه د مشر جوړ شي د ټولې فاټا په سطح باندې چې هغه به د ټولې فاټا مشر دی نه دا لکه دوی چې وایي چې دا گورنر وي نو بیا خو پښتو کې متل دی خر هغه دی او کته یې بدله ده فاټا پارلیمنټرین دا ویلي دي چې دا د صوبې اختیار یا د صوبې سره د زم کول اختیار دا د فاټا د کونسل سره اختیارات
د مولانا پزیر رحمان په مشرۍ د قبایلي سیمو د مشرانو جرګه په داسې حال کې پیل شوې ده چې د قبایلي سیمو د قومي اسمبلۍ غړو قبایلی سیمو ته د انساني او آئینی حقونو غزولو او د قبایلی سیمو د مستقبل د آئینی حیثیت په اړه یو ترمیمی بل 13 ورځ د قومي اسمبلی په سیکرټریټ کې جمع کړی دی غلام غوس مشال ریډیو پیښور
د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلی سیمو د خلکو استازي وایي چې زربا د قومي اسمبلی په سیکرټریټ کې د قبایلی سیمو د وګړو د آئینی حقونو په اړه د یو بل مسوده جمع کوي په دغه مسوده کې ویل شوی چې په دغه مسوده کې راغلی د قبایلی سیمو ولستا د هم هغه آئینی او جمهوریت حقوق ورکل شي کوم چې د هیواد د نور صوبو خلکو ته ورکل شوی دی ویل شي پر دغه مسوده به راتلونکي میاشت پاکستان د قومي اسمبلی په غونډه کې بحث وشي رابعه اکرم خان تفصیل راکوي
د قبایلی سیمو اولس ته د پاکستان د نورو برخو په شان آئینی حیثیت ورکولو لپاره د قبایلی سیمو د پارلیمان غړي به د پارلیمان په سیکرټریټ کې د بل یو مسوده جمع کوي کوم چې په پارلیمان کې را روانه میاشت وړاندې کیږي قبایلی سیمو ته د نورو سبو غوندې آئینی حیثیت ورکولو په اړه د دې بل په مسوده کې په آئین کې ځینې ترمیمونه تجویز کړي شوي دي د دې بل مسوده وایي چې کم قسمه حقوق د پاکستان نور اولس ته ورکړي شوي دي د هغې حق د قبایلی سیمو اولس هم لري ځکه چې د آئین مطابق قبایلی سیمې هم د پاکستان برخه ده دا هم ویل شوی دی چې آرټیکل 208 وختم دی ختم کړی شي چې د انصاف لارې قبایلو ته هم کولاو شي د دې بل مسوده په اړه د پاکستان د پارلمان د قبایلی سیمو غړي حاج شاجی ګل زیاتوي
غټي خبرې دا دي چې فاټا ته هم هغه سټیټس ورکړی شي لکه څنګه د پاکستان نورو صوبو ته کم سټیټس حاصل دی فاټا پټک راشي لکه څنګه ملاکان دی او په دې کې دام دی چې کا صوبا جوړول غواړي حکومت صوبې سټیټس ورکړي موږ قبایل به د دوه مسلو نه ووځي او دریمه خبره ده کفاټا الیکټډ ایگزیکټو کونسل جوړوي نو هغه هم پکې شامل ده په دوه درو وړو کې موږ د قبایلو نه د ګوتې نیولو ځای وباسلی چې څوک قبایلو باندې ګوته اوچته نه کړي چې یاره تاسو نه غوښتل
د فکر ده د دې بل په مسودې د قبایلي سیمو د پارلمان غړو لاسلیک کړی دی د پارلمان د قبایلي سیمو یو بل غړی ساجد حسین توري مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې بل ورسره پیپلز پارټي ایم کیو ایم او جماعت اسلامي اتفاق لري
دې حوالے سره موږ بنا مخکې مت نه لري د پیپلز پارټي والا سره جی آی والا ایم کیو ایم والا جماعت اسلامي والا او پی ټی آی والا د ټولو پارټي والا سره مونږ په قاعده مدد باندې خبرې شوې دي او ان شاء الله امید لرو او موږ سره په دې خبرې اګری دي نو مونږ یو ټرای خپل کوششونه کوو د اسمبلی طرف نه نو د اسمبلی نه بل پاشي نو بیا ان شاء الله مخکې ټول څه مخکې تکیږي
د قانوني چارو کارپو او د فاټا لایرز فورم مشر اجاز مومن وای کدا بل د اسمبلی نه منصور شو نو د قبایلو د حقونو لار به کولاو شي
زمونږ په قبایلو کې نه یونیورسيټي شته نه سکول شته نه کالج شته نه هسپتال شته نه روډ شته نه امن شته یعنی کوم څه خبره چې موږ کوو هغه په فاټا کې نشته وینم چې دا
دی بل سره باندې د ټول دا ټولې مسلې حل شي او زمونږ قبایلو رونو زم دا خواسته ده چې د دې بل ملګرتیاو کې روزي او زمونږ خپلم دا خواهش ده چې کله دا بل پیش کیږي ان شاء الله نو موږ به راوځو او موږ به پرشر ډیولپ کړو چې سمبلی دا بل په میجارټي سره او په کامیابۍ سره پاس شي دا بل بیا پرزیدنټ ته لاړ شي او پرزیدنټ دستخط وکړي او د قبایل دا ستونزې ختم شي.
واضح دی چې د قبایلي سیمو اولس او منتخب غړو وخت په وخت د مختلف حکومتونو نه غوښتنه کړې ده چې یا خو د فاټا په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي او یا دې ولله د ځان له صوبې درجه ورکړي شي.
دا مشال ریډیو ده.
د شمالي وزیرستان د شوی تحصیل اوسیدونکو 13 ورځ په بنو کې له حکومتي چارواکو سره په ولیدنه کې لاغوی وغوښتل چې د سیمې په خلکو بندې کړل شوی حکومتي مرستې بیا بحال کړی شي او د هغوی د پرېښودی شي چې خپل کاروبارونه بیرته پیل کړي. پر دې موضوع د مشال ریډیو د خبریالو مردراز وزیر رپورټ ورو.
13 ورځ بنو کې د شمالي وزیرستان تحصیل شوی اوسیدونکي او مشران د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې جمع شوي ول او انتظامیه نه د شوی کډوالو نقد مرستو او راشن بیا به حلولو ترڅنګ د دوی په شوال کې چلغوزو کاروبار ته رسایي غوښتنه کوله. دوی وویل انتظامیه چې څنګه امر کړی چې د شمالي وزیرستان 15 تحصیلونو هغه کډوالو مرستې به بحالوي کم چې د سیمو نه بهر د کډوالۍ ژوند کوي. خو دوی غوښتنه وکړه چې دغه خلک هم د عملیاتو له وجې ځپلي شوي او کاروبارونه یې بند پراته دي. د سیمه یو مشر ملک فریدون مشال ریډیو ته وویل
نن خبره دا وشوه چې کله وزیرستان د ضرب عذب مسالت شو بیا موږ ته ګورنمنټ یو پیکج مقرر کړ چې رشن بدر کوي او سیمه د پیسې بدر کوي. دوی میاشتې شي چې په 15 تحصیلونه موږ نه د رشن بند کوو د سیمونه بند کړل. بیا د دوی درې مخکې حکومت اعلان وکړ چې کوم چې متاثره خلک دلته پاتې وي هلته ورکوي. موږ دا مطالبه دو چې ما هلته کې شوال کو تحصیل دی په شوال کې مې یو غار په 10 کروڑ روپۍ د سیزن په ټیم کې خرڅېږي اور مهرباني دا وشي ریکوست کی میر مخه قدم مخلی یو وفد ریمی اصل بابات تاسو چې سوال پنو میسته دا پیکج کولاو کا په مخینای رجسٹر باندې او سیمره دا کولاو کا.
ملک محمد نور وویل دوی په شوال تحصیل کې د خپلو چلغوزو کاروبار نه محرومه دي چې د کروڑونو تاوان دی ورته.
ټول باندې کاروغلې په باندې کوم د خان بدر سره سره جرګه وکړله. پیغه نه بعد دا فیصله چې کیما وسوله د ایس د 15 تحصیل کیم کا سون ایډی پیز وی بهر ته پتام بی کی وی ایغه د سخاتو تصدیق ملکون کو کنه کچې میرزا کا په کلی کې وی میرزا متاثرین کنه وی محاصرین یی چې میخ خپل روزګار په زړه طریقه نشته ولای او سکول ته نشته لای عام ځکه میز نشی کارولای د سکیورټی د وجوهات ته وځه سید نقصان په شاول پر تړلای دی ځان غزی وی کنه ډیر داس خرڅ ته په کروڑینا یې کړی دی هغه خلک په لاره شاو سو بدای ته ولا سیخ سو. مهربانی دا حکومت دا خرطای دا تیزا دا نکلا کوي چې دا پټیای خان کدا دا بانی کدا دا پکاره کدا.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ ظاهر الدین بابر نو پختل نو دوی وویل
چې کوم روټین بزنس از او د ایجنسی هغه متاثر شوی دی او په دې اټل سهم ډیسیژن چې غستلی هغه د هډ کوارټر په لیول باندې او دا خبره به موږ مخکې ورسو اوس موږ خلکو ته پوره موقع ورکړو. دویم د دې د بلاکج د خبر پدې کې چې کم خلک په شوال کې اوسي د دوه کوریزي خلک د سیزنل خلک دي نو چې کم د مرات او بندش راغله دي هغه خو بیسیکلی د یو پالیسی میټر او چیرې د خلک اکچولی نن ډیټ سپیس شي اوس موږ لګیا یو د دې خلک په خپل خوره چې کم پراتري الته فوکس کوو چې الته کې موږ دې ته سنا صدا سي مرات ورکو سر چې کم خلک اوس دلته کې اکچولی بهر راوته دي دا غي بابات کاره باندې ولګي دید خپل ټولو توجه خپل خوره په خپل علاقه کې مسلو ته دی ورکی.
د شوی تحصیل خلک وای دولت یې یو اړخته کډوال نه تسلیموي چې د مرستو څخه یې محرومه کړي او بل طرف ته چې شوال کې د چلغوزو کم کاروبار درېدلې او دغه د کروڑونو چلغوزي ختميږي نو هلته ورته رسایي نه ورکوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
له کورمه جنس څخه به کول کل شي خلک وای د دوی لپاره سیمه ته لیک ډول شوی خوراکي او نور مرستې خراب شوی او له استعماله لویدلې دي. ځای مشران غوښتنه کوي چې دغه معاملې پلټنې دي وشي او دغه کسانو پر ضد کاروایی وشي چې د غفلت پر نتیجه کې دوی ته ورکل شوی مرستې ضایع شوی. چارواکي بیا سیمه ته د مرستو پر رسیدو او بیا د ضایع کېدو پر موضوع به خبري خي. لسیمه د مشال ریډیو خبريال طارق اورگزه رپورټ راکړي.
په کورما کې د متاثرینو لپاره راغلی په لوی مقدار کې خوراکي توکو امداد خراب شوی دی او د استعمال قابل نه دی. راپورونو تر مخه دغه خوراکي توکي د سدې یو سرکاري سکول په کمرو کې پراته وو چې هغه ټول د خرابېدو وروسته ضایع شوي دي. اکرام الدین په نامه یو عیني شاهد مشال لډیو ته وایي د ګورنمنټ های سکول نمبر دو په ودانۍ کې درې کمرې د خوراکي توکو نه ډکې وې چې هغه ټول دوی ولیدل چې خراب شوي دي.
مکمل ډېر زیات مقدار سره هلته بینونه وو د آټا نه چې کوم بینونه پیدا شوي وو او دین علاوه چې کوم دي په هغه کې حشرات دغه کیړې مکوړې چې مونږ وتختل هغه چې ګوند نه یو هغه ګوند پکې ډېر زیات شوي وو او هغه چې کوم دي د خوراک قبیل نه وو د جلاګانو جالې او منګکان د هر څه پکې موجود وو.
ویل کېږي دغه خوراکي توکي د متحده عرب امارات لخوا د کورمې متاثره کورنیو دپاره د امداد په توګه میلاو شوی وو. دی ایم د ریکارډ تر مخه دغه امداد 9,200 خوراکي پیکیج دی چې په دې کې 9,100 پک دیش خوراکی پیکیج په متاثرینو کې تقسیم کړی شوی دی. په خوراکي پیکیج کې وړه دالونه چینی او دوریجنه علاوه تورچه غوړی او وچې پی هم شامل دي. ملک نیاز بادشاه په نامه د خوارکلی یو مشروای دوی غوښتل چې شاوخوا شپږ سوه خوراکي پیکیج د خرابېدو تحقیقات د منځني کورمې مرستیال پر ډیګل جن رحیم الله مسعود وکړي، خو د دې نه مخکې هغه د خپلې څوکۍ نه بدل کړی شو چې دغه خبرې ته دوی په ښه نظر سره نه ګوري. په سیمه کې خوراکي توکي د خرابېدو په دغه کار د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو یوه غونډه هم شوې ده. په دې غونډه کې عوامي نېشنل پارټۍ، تحریک انصاف، مسلم لیگ نواز، جمعیت علمای اسلام فی ګروپ، پاکستان پیپل پارټۍ او د جماعت اسلامي مشرانو ګډون وکړو او د حکومت دا وغوښتل چې په شفافه توګه د دې د تحقیقات وشي او هغه کسانو خلاف د کاروایي وشي کومو چې په دې کې د غفلت نه کار اخیستی دی. قدرتي آفتونو سره مبارزې د ادارې یو چارواکی عدل ظهور مشال لډیو ته وایي دغه امداد د کورمې نه علاوه د وزیرستان په متاثرینو کې هم تقسیم کړی دی او زیاتوي چې د سره دا معلومات نشته چې کوم نور خوراکي مواد وو هغه په ګودامونو کې خراب شوی دی.
هغه مونږ سوم دی علی شیر زو په ریپیټ کې تقسیم کړو، سم په کیم کې تقسیم کړو، بیا چې علی شیر ری و پسې کېده نو هم په هغې کې تقسیم کړو، بیا لږ ډېر پاتې وو هغه مونږ نه خرابېده نو هغه مونږ نور وزیرستان ریپیټ ته ورولېږو.
واضح دی چې په کورما کې د فرقایزه شخړو او پوځي اپریشن له امله شاوخوا 40,000 کورنۍ خپل کورونه پرېښي دي. قدرتي آفتونو سره مبارزې د ادارې د ریکارډ تر مخه په دې کې شاوخوا 60,000 کورنۍ له خپلو کورونو ته واپس شوي دي او پاتې نور د ملک په مختلفو ځایونو کې لا هم د کډوالې ژوند تیروي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
څوک شته که نشته څه چې زموږ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښیي.
دا ماشومه مې غوږ کې به ما ډېر کنډه ته پورې ځان داسې ځنګول ما دا ماشومه بچه خو بچپه ډېره شون لور مې دغه نه لاړه برخم لاړه لوپټم لاړه چپل م لاړې
خلې مونږ ته کارتون راکړو اوس یې مونږ او پولیس لاس ګروه پولیس اسپاټ پاره کې اول درته دا چې څه بنای.
مشال رادیو د بیوسه او خاموش خلکو غږ.
د خیبر پختونخوا اسمبلی په پرونی غونډه کې د یوه قرارداد له لارې د پاکستان له حکومت ته غوښتنه شوې چې له قبایلي سیمو د بې کوره کړل شوو خلکو بیرته د هغوی کورونو ته په عزت سره د لیږلو غم وکړي. د هنګونه د صوبایي اسمبلی یو غړی وایي چې د کورمې او اورکزو ایجنسو کډوال هغلته په کیمپونو کې بے یارو مددگار پراته دي. له پېښوره خالد خان رپورټ راکوي.
دا ګل په مخام خیبر پختونخوا اسمبلی کې د قرارداد د جمعیت علما اسلام غړي مفتي سید جانان وړاندې کړو چې د وفاقي حکومت نه غوښتنه وکړه پوځي عملیاتو په سبب د قبایلي سیمونه او په خصوصي توګه د کورمې او اورکزي ایجنسو کډوال دي زر تر زره خپل کورونو ته بیرته بوزي او د دوی د تعلیم او د صحت لپاره دي خصوصي انتظامات وکړي شي. مفتي سید جانان چې د هنګو ضلع نه د جمعیت علما اسلام په ټیکټ د صوبایي اسمبلی غړی منتخب شوی دی وویل چې په هنګو کې د اورکزو او کورمې بې کوره خلک د 15 کالونه په خیمو کې جون تیروي او حکومت د هغوی د سهولت لپاره څه خاص ګامونه نه پورته کوي.
تقریبا
خو بیا د خیبر پختونخوا د قانون وزیر امتیاز شاهد اویل چې صوبائی حکومت لاړخه د قبایلی سیمونه بې کوره شوي خلکو ته د تعلیم او د صحت اسانتیاګانې په کیمپ دننه ورکول شي او د ده په وینا د روانې میاشت په یو کم دیرشم نیټه به خوشا اووه سوه کورنۍ اورکزی ایجنسۍ ته ولیږل شي. دغه شان د خیبر پختونخوا سینیئر وزیر عنایت الله مشال ریډیو ته وویل صوبائی حکومت غواړي چې د فوزي عملیاتو په وجه د قبایلی سیمونه بې کوره شوي خلک دې په عزت سره واپس خپل کورونو ته بوتلی شي.
داسې حالات او ماحول په قبایلی سیمو کې پیدا شي چې د قبایلی علاقو اوسیدونکي چې کوم په کیمپونو کې اوسیږي هغه په عزت طریقه واپس شي. زما دا خیال دی چې د نېشنل اکشن پلان او دا پوره چې کوم حکومتي پالیسیانې دي دا هم د دې لپاره دي او صوبایي حکومت او مرکزي حکومت او په اکارمي ټول په شریکه باندې د دې لپاره مزید نور هم اقدامات وکړي.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د یو بل قرارداد د لارې د وفاقي حکومت د غوښتنه شوه. پختونخوا جنوبي ضلع یعنی کرک، کواټ او هنګو کې د تیل او ګیس پیدا کوونکو علاقو کار کوونکو کمپنیانو او پروژو کې د صرف ځایي خلک نوکران کلی شي. دغه شان په پختونخوا کې د قبایلی سیمې اولس لپاره کالجونو، روغتونونو او جیلونو کې وفاقي حکومت ته صوبایي حکومت ته خصوصي پنګه ورکړي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه.
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال راډیو.
د پاکستان حکومت وایي د دینی مدرسو ته ملاویدونکي مالی مرستې او دغو طریقې کار به په جدیت سره وڅاري. د پاکستان د داخله چارو وزیر پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د هغو خلکو پر ضد چې د خپلو ویناو له لارې په ټولنه کې نفرت خپروي به سخت اقدام وکړي. له اسلام آباد د رابعې اکرم خان رپورټ ورو.
په اسلام آباد کې د وزیر اعظم په مشرۍ کې د یو اعلی سطحي غونډې نه پس یو پریس کانفرنس ته د پاکستان د داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان وینا وه چې حکومت مدرسو ته د بهر نه راغلي د فنډونو لپاره یو طریقې کار به جوړوي پس چې مدرسو اتفاق کړی دی. د ده په وینا چې د مدرسو ټول مالیاتي امور به د بینکونو په ذریعه مکمل کیږي او د فنډ طریقې کار به حکومت جوړوي.
قانون کے تحت اپنے حسابات کی
دینی مدرسې به د قانون مطابق د خپل حساب کتاب رپورٹ حکومت ته وړاندې کوي او علماء کرام په دې خبره رضامند دي سرګنده کړی دا. بل د مدرسو د بارانی امداد په لړ کې به حکومت طریقې کار جوړوي په څه چې هغه اتفاق لرلو.
چودھری نثار وویل چې د مدرسو نصاب ټاکلو لپاره د تنظیم المدارس په نمایندو مشتمله یوه کمیټه به هم جوړول کیږي کوم چې د عصري تقاضو مطابق نصاب جوړوي او عالمان په مدرسو کې اے او او لیول تعلیم په معرفي کولو متفق شوي دي.
یو بل مهم سیز هغه د مدرسو نصاب او د دې په اړه متعلقه معلوماتو لپاره د تعلیم وزارت، د مذهبي امور وزارت، صوبائی حکومتونو او اتحاد التنظیمات په نمائندو مشتمل یو کمیټه به جوړول کیږي کوم به چې سفارشات جوړوي. عالمان په دې خبره تیار شول. خود حکومت او د ادارو له اړخه دا یو خبره وشوه چې موږ لا صرف د نصاب بهتري مدرسو په حواله نه ده پکار بلکې ټول تعلیمی ادارو په حواله دا پکار ده.
په اړه وینا وه چې فرقه واریت خبرونکو خلاف به د ترهګرۍ مقدمې جوړیږي. د داخله چارو وزیر دا هم ویلي چې یو بل ته کافر ویلو، په قتل هڅولو او د کرکې خورولو په تقریرونو به حکومت خپله کاروایی کوي. مدرسو کې بهتري راوستو په اړه د سیاسي او مذهبي امورو کارپو پروفیسر ډاکټر قبله یاز وایي چې په مدرسو کې بهتري راوستو لپاره باید چې روانه هفته د کمیټې اعلان وشي او په دې کې د ځنډ نه کار وانخیستی شي.
زما تجویز دا دی چې هم په دې هفته باید چې د کمیټې اعلان وشي او هغوی
باقاعدہ یو وقت ورکشی اور بیا د دې لپاره دی باقاعدہ فنڈ هم مختص شي دا څه نوې چې دوی اجلاسونه کوي او بیا د هغه لپاره دی فنڈ انتظام نوی.
چودھری نثار علی خان د پریس کانفرنس مخ کې د پاکستان پنځه واړو مدرسو د تنظیمونو اتحاد سره د ملاقات په وخت د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وینا و چې مدرسې مثبت کردار لوبوي او حکومت د هغې د اصلاحاتو په اړه د هر قسمه مدد لپاره تیار دی.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا مخام تر شپگو
اور جن کو دا مشال ریڈیو دا دا ماسپخین یونیما بجشوا دا اسرا عالم مومن لن خبرونا اورو
په راتلونکي کې د قبایلي سیمو آئینی حیثیت په اړه پېښور کې د جمعیت العلماء اسلام په مشرۍ غونډه روانه ده. دا غونډه چې پرون مازدیګر پیل شو په کې د قبایلي سیمو مشرانو د پارلمان غړي برخه اخلي. د غونډې ګډونوالو مشر ډیو سویلي قبایلي سیمو ته د ځان له صوبې حیثیت ورکولو یا خیبر پختونخوا کې د شاملولو پریکړې لپاره دی باید د قبایلي سیمو یو نماینده کونسل وټاکل شي. تیر ورځ د خیبر پختونخوا اسمبلی د یو قرارداد د لارې له وفاقي حکومت څخه غوښتي چې د قبایلي سیمو نه بې کوره شوي کورنۍ دې زر تر زره خپلو کورونو ته ولېږل شي. دا مهال په قبایلي سیمو کې د مشکوکو وسلوالو پر ضد د روانو پوځي عملیاتو له کبله په لکونو خلک بې کوره دي. د بلوچستان د کورونو چارو وزیر سرفراز بوکلي د سه شنبې په سهار په یو خبري غونډه کې دا وکړه چې د نتایج شو راپورونو له مخې د بلوچ بلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ مشر قومندان ډاکټر الله نظر بلوچ د دوی په عملیاتو کې وژل شوی. د کندهار امنیه قومندان وایي چې د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې وژل شوي کسان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې پولیس نه بلکې د دولت وسلوال مخالفین وو. پرون د امنیه قومندان ویاند زیادورانی مشال ویل دغه وسلوال تر دقیقو معلوماتو وروسته د دوی په عملیاتو کې وژل شوي. بلخوا د امریکایي پوځ ویان تېر ورځ په خپل یو بیان کې ویلي چې نه خو ناټو او نه امریکایي ځواکونه په هغه هوایي برید کې ملوث دي چې د راپورونو له مخې د افغانستان په جنوب کې پکې یوولس افغان سرتیر او د نشه یي توکو پر ضد د ادارو چارواکي وژل شوي. راپورونه وایي اروپا ته رسیدلی کډوال چې غواړي جرمني ته ولاړ شي پرون د هنګري له پولیسو سره لاس ګریوان شول. دا براسې حال کې دا چې له شام، عراق، افغانستان او نورو هیوادونو څخه زرګونه کډوال اروپا ته پر لاره دي. له سربیا سره د هنګري جنوبي سرحد ته نږدې سلګونه کډوالو تېرو د پولیسو لیکې ماتې کړې او ځانونه یې د بوداپست لوی لارې ته ورسول.
د خبرونو لنډیز مو له اسرا عالم مومن دا واورې دا اوس هم اسرا عالم مومن جوړ کړې خبرونه د ځوانانو غږ تاسو ته ورو
د ځوانانو لاسته راوړنی
ماتا نن چې د نائن ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې سپیشلی د جینکی کالج نشته دا یواتم او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دي او د پیسونو وسنه رسې ناوی دپاره مونږه د کتابونو د داخلې او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې له اسرار عالم محمد سره نیخ په نیخه
ځوانانو غږ خبرونه کې د خپل کوربه اسرار عالم محمد سلامونه ومني. اوریدونکو ملګری ملتونه وایي په یورپ کې د پناه اخیستو لپاره له اسلامي هیوادونو شاوخوا 101,000 کسان په ناقانونه لارو هنګري ته رسیدلی دي. د ملګرو ملتونو کډوالو سازمان یونیسیار وایي هر ورځ 2,000 کسان هنګري ته په دوامداره توګه ننوځي. په دغو کې 8,500 افغانان، 45,000 شامي وګړي دي او د پاکستاني او شمیر 10,200 دي. له پاکستان او افغانستان اتلون کې زیاتره ځوانان دي. د نن په ځوانانو غږ خبرونه کې له هغه څو ځوانانو سره خبرې کوو چې په یورپ کې سیاسي پناه اخیستي چې دا رنګ د دوی ژوند څنګه دی او په کومو مشکلاتو سره مخ شوي دي یورپ ته په رسیدو کې او دا مهال د دوی له کومو ستونزو سره تیریږي. پر دې به له دوی سره خبرې کوو. خو تاسو هم کولای شئ موږ سره په پروګرام کې برخه واخلئ او په خاص توګه هغه ځوانان چې دا مهال په یورپ کې سیاسي پناه اخیستې ده هغوی هم موږ سره د ټلیفون د لارې په پروګرام کې برخه اخیستی شي. زموږ د ټلیفون شمېر او د سکایپ آی ډي لږ تاسو نوٹ کړئ.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او مونږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
00 24 11 40 15 00 24 11 40 15 00 24 11 40 15 00 24 11 40 15
او که غواړی د خپل کور له ټلیفون په وړیا توګه ټلیفون وکړې، نو شمیرې له ځان سره ولیکئ:
0800022033.
او که انټرنیټ لرې، نو کولی شې موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړې.
پته یې ده: مشال رادیو.
تاسی د ځوانانو غږ خبرونې ته غوږ یاستئ. څنګه تاسی ته ما ویلې چې نن به موږ له هغو ځوانانو سره خبرې کوو چې یورپ کې سیاسي پناه اخیسته، او څرنګه تاسی په فیسبوک او دغرنګې په نورو رسنیو باندې هم وینئ چې یو شمېر ځوانانو ژوند له لاسه ورکړو یورپ ته په راتلو کې. همداراز موږ سره دا مهال میلمه دی په څنګ ژوندی چې د افغانستان سره تعلق لري او دا مهال سویډن کې ژوند کوي. ژوندی صاحب، ستړي مشئ.
مننه
ستاسو نه. ژوند مو څنګه تیریږي؟
ژوند که رښتیا درته یم، حقیقت به درته یم، بس ژوند د تیریږي. داسې ژوند نه ده لکه څنګه نور اروپایان چې تېروي. او
سمه،
داسې ژوند زموږ ژوند نه ده، بالخصوص که د پاکستان دی، که د افغانستان دی، که د هر ایران دی. هغه داسې ژوند نه تېروي لکه خپل اروپایان چې ژوند تېروي. ولې هسې ژوند ده، لیکن
تاسو سره به خبرې کوو. ژوندی صاحب، خو که خوښ هم وي نو یو مرکه به د خپلو اوریدونکو ته وړاندې کړو.
ولې نه؟
ښه، اوریدونکو، له ژوندی صاحب سره به هم خبرې کوو. خو یو 10 کلن افغان ځوان حبیب الله چې دا وخت د هنګري په بوداپست ښار کې د اورګاډي په تمځای کې ناست دی او هڅه کوي چې د پناه اخیستو لپاره جرمني ته ولاړ شي. له ده سره زموږ همکار عبدالحی کاکړ مرکه کړې ده. نو راځه چې لومړی د دوی خبرې واورو چې دوی څه وایي.
افغانستان کاچاکبر تاسو تر کومه ځایه راورسولاست؟
استنبول پورې.
سول افغانستان تر استنبول سفر په کوم حال کې تیر شو؟ یوازې واسطه که نور خلک مو
پښتانه دي، افغانان دي، پښتونان دي، کوچنیان دي، دنیا مخلوق ده. بده ورځ دا
سفر هم څنګه و؟ تاسو په تکلیف واس په څه حالت کې وو؟
تر ته ووایم 5 ورځې مونږ ډوډۍ نه خوړلې په بلغاریا کې. سفر ټول د خورازي خدای بېدرۍ په ځنګل دي، اړې په بل ځنګل ښته، تا بل ځنګل جاړې په بل ځنګل ښته، تا ټول سترې لاره ده.
نو دا په پښو سفرونه و که په ګاډۍ کې و؟ په څه کې به و؟
دا چې دی د ترکیه سره و، د ترکیه مرچ دی، د ایران ترکیه مرچ دی. پیدا کوي 12-14 ګنټې مزل پیدا رہی دی، پیدا تللی و. بیا دغه مرچ ته واوښتلو، د ترکیه مرچ ته واوښتلو. بیا ترکیه نه کړو خپله کوچاغباران دي، هغه نه بیا راوستلو استنبول ته کړو. بیا
ښه، بیا له هغه وروسته تاسو کوم ځای ته لاړاست؟
بیا د هغه وروسته نه بیا مو یار دغه ته رالو، ترکیه د بلغاریا ته راواوښتلو. بیا
بلغاریا ته په څه طریقه راواوښتاسته؟ یوازې
یا هغه هم په چغبر سره دی نه، هغه دی بیا راوړی بلغاریا ته. هغه 2 شپې په درې،
یعنی هغه 2 شپې سفر هم په څه کې وکړي؟ په بس کې.
هغه 2 یا په غرو باندې.
نو تاسو بیا تر هنګري څنګه راورسېدل؟ اسه په څه طریقه
هنګري نه پیدا راوښتلو؟ په ټرین کې، په مټرو کې.
نو اوس تاسو له 4 ورځې دا دلته په هنګري کې یاست؟
په هنګري کې نن شپه مو 15 ده چې پراته یو، ټرینونه بند دي، ټول شی بند دی، کله په چمنو کې پراته یو.
تاسو یعنی دلته خوراک شاک څوک درته راوړي؟
خوراک موراک دي، موږ خو چې پښتانه یو نه، کله چې خوند موږ ته نه راکوي. دلته دغه والا ستا، سوریا والا ستا، تهران والا خلک ستا، سوریا والا خلک ستا. نو هغه چې خوراک ورغورځي دا ملک والا کونه اخلي نه؟ نو ما ول زه دې سیب نم تیرم، دې خوراک نم تیرم، خپل په جیب کې کوي که نه، یو خوا نه یو خوا ته ورځم. یو پښتون ګیر کم هغه نه یو 2 روپۍ واخلم، ځان ته شی واخلم. که بل سړی ګیر کم هغه نه یو 100 واخلم، بیا ځان ته شی واخلم. دا چې مو په جیب کې وره پېنس دا ریلو ته ناشته کې تر دغه اتریش پورې ورسول یا د جرمني پورې ورسول.
داسې یو دردمنه واقعیه تاسو ته یاد ده په دې خپل سفر دوران کې پر چا راغلی؟
یا دردمنه ضربه دغه چې وز ما خام صداسي د شان چې درته اوس تم مخ نه نه چې پاکې زه پښته درې د ولید دغه بوټونه دی او مزال دی په څنګلو کې ماران ستا سره مشان ستا هر شی ستنه.
نو تاسو خپل په دې خپل فیصله پښیمانه یاست کنه چې تاسو راووتاس تاسو دا دومره سفر مو کې تاسو ته دومره اسانه ښکارېدل هغه وخت تاسو راووتاست؟
یار خو چې دوی پته یو چاته خو هغه سړی بد کچ لکور راوځي دوی پښیمانه مې درته وایم.
تاسو په بل چاته څه مشوره ورکوئ که څوک غواړي د قاچاقبران له لارې یورپ ته لاړ شي؟
وای ورنو هغه خپل کور دی هغه خپل ژوند دی هغه ډېر بهتر دی چې هر څوک ګټي هغه خپل د مور پلار سره ښه ژوندګي وکړي خپل ژوند صحیح کوي دلته هیڅ نه سوره پای کې الله زلالت ته یاله شی دی.
دونکو تاسې د ولس کلن افغان ځوان حبیب الله خبرې واوریدلې چې هغوی د سیاسي پناه اخیستو لپاره له خپل هېواده راوتلي دي او دا مهال په هنګري کې دي او دا هم واوریدل چې هغوی له څومره مشکلاتو سره مخ شوي دي او دا مهال څه ستونزې لري. همداراز نن زمونږ پروګرام هم پر دې اړه باندې د ځوانانو غږ پروګرام موږ سره میلمه دی د سویډن نه پتنګ ژوندی صاحب چې افغان ځوان دی. ژوندی صاحب که تاسې دغه ولس کلن ځوان حبیب الله خبرې اورېدلې وي نو تا ته خپل څه دریا شو چې ستاسې سفر څنګه وو؟
سفر رایات چې کله زه په 2009 کال کې راغلم یونان ته او بعد له 2009 نه زه په دوه میاشتې 2010 کې حرکت نه راو که راغلم پای پیاده په 13 شپو کې ما ځان راورسو هنګری ته او تر شپږمې د لسمې میاشتې 2010 کال او شپږمې میاشتې چې په حساب د جون میاشتې پورې زه هلته جیل مې تېر کړه څلور میاشتې ما جیل تېر کړه په هنګري کې. هغه د جیل شپې ورځې ما ته رایاد سوې چې درته ویلې چې زه د هنګري نه د خبرې کولې د ورور نو ما ته هغه حالت را په یاد شو چې هغه هم د ما دوه میاشتې زه په چکسو وګرځېدلم چکس مې لاس کې و پښه مې حساب هډوکی مې مات شوی وو او پښه مې په ګچ کې و هغه حالت هغه شپې بدبختی ما ته رایاد سولې. نو بیا بېرته هم په همغه زوب له پښه زه بعد د څلورو میاشتو ګریکلند ته یونان ته په حساب ډیپورټ یې کړم.
اوس تاسې سویډن کې نو بیا د یونان نه سویډن ته څنګه راغلی؟
هو زه دوه کاله مخکې ما بیا بېرته چې کله زه لنګري ډیپورټ کړم نو هغه و چې زه ډېر کوشش مې وکړ څو ځلې زه ایټالیا ته حتی یو ورې راواوښتلم. ایټالیا ته څوک چانس نه لري چې له ایټالیا بېرته ډیپورټ کړي یونان نه چې راواوړي خو زه دومره هلته چانس مې کار ونه کړسې بېرته یو ورې تلې له ایټالیا ډیپورټ کړم بېرته یونان ته. بیا مې څو ځلې حرکت را وکړه بیا دغه و چې 2014 کال کې
ښه
شپې څلور ورځې زه په اوبو کې یم قشاقبر روتېلې چې 2 ساعته 8 ساعته لاره ده الا 2 ساعته هغه اوس زه درې شپې څلور ورځې چاته زه نه وم دوه اویا نفره وو موږ یو کښتۍ کې راواوښتلم د 15 شپې ایټالیا کې بندیان کړو بعد لهغه چې راغلم ایټالیا پولیسو روتېلې وایي زه یې وځې موږ ورته ویلې زه پاتې کېږم وایي حرکت کوئ چې وځې دلته ځای نهشته موږ ځای نه لرو. بیا راغلم چې ومې کته افغانان کمپو مخکې په څلوېښت شپو دوه میاشتې درې میاشتې پراته وو کم ته یې نه داخلول چې ته ودرېږه ځای نهشته ده. بیا هغه اوس چې هلکان ډېر له خواره واره سي سهار ملک ته لاړه بیا زه هم راغلم مخه مې وکړله سویډن خوا ته تقریبا دوه کاله کېږي سویډن کې اوسېږم بیا یې بېرته ډیپورټولم بیا هغه اوس لاړم نه څنګه درې میاشتې مې تېرې کړې ګوتې مې د هنګري او د ایټالیا راووتې بیا ما ته ویلې چې لاړ شه زه لاړم نه بیا پاتې شم دوه کاله دلته پټ ژوند مې وکړه دغه نوی ما ځان تسلیم کړی ده دوه کاله زه پټ په لګه او په تنده او بېکارۍ بېروزګارۍ مې تېرې کړلې.
پتنګ ژوندی صاحب دا راته ووایي چې تاسو را کوم ملګري وو تاسې راتللی هغوی ژوند له لاسه ورکړو یا د نورو مسلو سره مخ شوي دي که په هغې باندې لږ رڼا واچوئ؟
بالکل داسې وو چې ما سره ملګري وو او زه چې کله راغلم یونان ته څنه وخت مې تېر کړه هلته به روزانه هغه هلکان چې کوم ما سره راغله یو ځای ماشومانو بېچاره ډېر واړه ماشومانو هغه اوس کله تللي دي 14 کلن 15 کلن 12 کلن داسې ماشومانو هغه هر یو چې اوس لندن ته رسېدلي دي اگر چې زه پاتې شم هلته په یونان کې پاتې شم له نګاه د اقتصادي زه ومې نه شو کړه چې لاړ شم لندن ته. هغه نور ملګري ماشومان چې وو هغه لاړه لندن ته هغو ته اوس بېچاره اگر چې ماشومانو دوی باید رحم وکړي نوم د اروپا ده او د ملل متحدو دوی حقوق بشر وایي چې موږ دا مراتو، لیکن هغه ماشومان یې بېرته اوس جواب ورکړی ده. هر یو ته چې زنګ وهم څنګه سي والکانو اسناد څنګه سو، تقریبا دغه د شپږ کاله سو. دوی هماغه لا تروسه در بدره تور ګرځېږي، په حساب اسناد یې نه دي ورکړي، او هغه د یو کال یا دوه دو کلو اسناد یې ورته ورکړه. هغه چې اتلس سو هتې بېرته هغه ویزې هم چېنه واخیستلې، وایي زه خپل ملکو ته تاسو ته مونږ پروګرامونه جوړ کړي دي په کابل کې د خیاطۍ او د نجارۍ. ما ویل ته وګورو چې د مکتب د درس او د تعلیم د پوهنتون هغه نه ولوي د اخر د نجارۍ او د خیاطۍ کورسو ته مجبور سو، او دوی بېرته هغه د وسو ګرګر د ډیپوټۍ نو
سمه ده.
2012 کې مې بیا همداسې چې یو دېرش کسانو چې کله راوښتل زما د کور شاته ګر چې زما کور دی بهر په غاړو په یونان کې مدینې په جزیره کې، بیا دېرش نفره بېچاره په راتلم دا دوه کاله مخکې دغسې دغه وختو کې راتلم، نو دغه بېچارهګان غرق شو. دوه نفره زوندي پاتې، یو د بامیانو یو د سمنګانو، او دغه اتهویشت نور اتهویشت پکې دوهویشت مړي راووتل د بهر غاړې ته. هغه شپږ نفره نور چې دوه سیاسره وي، دوه ماشومانو او دوه د جکسن والا کسانو، هغه لا تروسه پورې مړي ورک شو.
پتنګ ژوندې صاحب دار ته وایي چې تاسو کله راتلئ د افغانستان نه، نو دغه کمې مسلو سره تاسو مخ شولې او بیا هم دغه پیدل سفر کولی، نو دا راته وو چې دغه دوران مو وطن یادې د خپل کورنۍ سره، خپل مور او پلار سره، دغه سره مراته شوی و نه و شوی څه پروګرام؟
بالکل چې کله زه استانبول سره ورسېدلم لږ زره خوشاله سومه، لږ زره خوشاله سومه. دا څه ښایسته ښار ده، داسې چې کله ځای ته دا نو زه اروپا ته نه یم رسېدلی، نو ومې کته ما ته لږ زره دغه وخت کې ته پورې د استانبول پورې سره تلم، داسې احساس مې د وطن او د هغه نه کوه ځان سره استعمال ده. خو دا استانبول ته سره ورسېدلم، زه ورسېدم اروپا ته، خو کار به کوم، غریبي به کوم، او پیسې به لېږم، بس مشکل نشته، خپل ځان زندگی به جوړ کړم. خو چې کله استانبول نه یونان ته راووتلم، هلته مې بیا په زندان کې هغه یو چای او څه لیکنه کړې وه، په دیوال باندې یو څه لیکنه کړې وه، بیا هغه مې چې وکته او د باندې حالت مې چې هغه شعر مې په هغه کې ولیده دیوال باندې، او بیا باندې چې راووتلم نو وضعیت بیخي بل رقم و، لکه ځمکه او آسمان فرق کوه. او بیا دغه هلک یو څه لیکنه چې کړې وه د ده هلته لیکلي وو، هغه مې هر وخت ذهن ته راځي. بیا وایي رسېدو سره استانبول ته په خندا شوم، او چې راواوښتم یونان ته په ژړا شوم. هر ځای ګوره د یونان د زړګیران ته، او زه پتنګ غمزده وای داخل چې په دیوا شوم، زه پتنګ زندی داخل چې په دیوا شوم. د هلک داسې غمزده بیا خپل تخلص لیکلی و، نو وټم چې کیوه داسې یو وزیره ده چې اخر کې بیا ورسره لیکلي وو، وایي زه فلانای غمزده داخل چې په تیوا شوم. تیوا داسې یو جزیره ده چې شپږ میاشتې پنځه میاشتې کار پکې وکړه، یونان یوه جزیره ده. اخر باید شپږ میاشتو تا ته بیا هغه ټیکهداران، هغه افغانان ظالم بدبخته، بیا هغو چې کار به یې نیو له یونانیانو نه، به شل دېرش نفر افغانان نور مزدوران له ځانه سره بول، به شپږ میاشتې کار وکړه په خیمه کې. جنګلیسور به یې ورته چلانده کړی و، یو کنډواله کې به یا به خیمه به ورته جوړه کړې وه په پټي مبین کې، د کچالو د پیازو د مالتو دغه کار به پې کوه. بعد له شپږ میاشتو به یې ورته ویلې چې وایي دوغونه پیسې ته د ما باقي، وایي زه ځمه کور ته وروره، د ما پیسې راکړه. دا ټیکهدار ته به یې چې ورته ویلې، هغه به ورته ویلې وایي څه شي پیسې دا ټیکهدار به ورته ویلې، دغه هغه افغان ځان ته به یې چې ده ټیکهدار ویلې وه، کار به یې تلې یونانی نیولی و، په زه به پوهېده. وایي ته چې زه لاړ شم نو ته به دوغونه پیسې بېرته ما ته راکړې. هلک به ورته ویلې وایي زه چې ولې لاړ شم، پیسې مې راکړه، زه چېرته پیسې درکړم، تا سره ما شپږ میاشتې کار کړی. وایي نه وروره، کار دې کړی وایي، غونه دې بېرته خوړلي دي، دونه دې برق جنریټور برق پیسې در باندې راغلي، دومره مې ډوډۍ در باندې وړه مې راوړي دي، غنم وریجې مې راوړي دي، دا شی مې راوړي، دا شی مې راوړي دي. ډوډۍ به یګ سره کوم پخواله فقط بیلر به پریک، بیلر به پریک، د بیلر لاندې به دوی ور پلاو دي، بیلر د فاسه به هغه مردار، هغه میکروبی په حساب بیلر الته به پروت دوی بر وخت، هغه به پریک دغه په سر به دوی ډوډۍ پخواله، هغه به بیا هغه هغه مردار افغانانو خوړل، بیا به پیسې هم نو
ورکوله. ها پتنګ سیب تاسو سره خبرې کوو، خو موږ سره اوریدون کې دي ستړي مچې څو خبرې کوي څه بل غواړي.
قربان دې شم سلام محمد صاحب، تاسو سلام کوم پتنګ صاحب، تاسو ټولو پښتنو ته، ټولو پښتنو مینه سلامونه کوم، مسافر در سره يم محمد صاحب.
مننه حبيب مسافر ورو سعودي نه په خیر، څه بل غواړي.
قربان دې شم، زه خو لمړی دا وایم چې د پتنګ ورور دا سختې لیدلې دي، مسافرۍ خو منګم کړی دا او کوي، پتنګ روډ په دغه لار سختي ولیدلې هغې مور و پلار ته چې د ګیز او بېګا یې څه درک لګېږي څه پیغام لري خپلو بچانو ته چې دا د مرګ سره مخامخ کېږي او دغه ځوانان بیا هلته هم کړاو ویني او که چیرې زمونږ حکومت د ویزو دغه سهولتونه مونږ ته برابر کړي او دغه لاسلیکونه وکړي دغه پښتانه مشران زمونږ د وطن د افغانستان یا داسې د پښتونخوا چې کوم مشران دي نو آیا مونږ ته به څومره اسانی پیدا شي یا د تعلیم په لاره کې او یا د مونږ د دغو مجبوریو د په لاره کې دغلته مونږ په خلیج کې هم د ویزو لاسلیکونه نه لرو او نه لاسلیکونه کړي دي چې مونږ قانوني ولاړ شو که چیرې مونږ قانون ته برابر شو نو کېدای شي چې یو څه پیسه د دغه سختونه راووځو د پتنګ نه هم مننه کوم او ښه وخت تاسو ته هم غواړم قربان
مننه ستاسې نه حبیب مسافر وروره یو بل سره هم خبرې کوو ستړي مشي څوک خبرې کوو څه بیل غواړي زه فکر کوم د ټلیفون کرښه کده شوې پسنګ ژوندۍ صاحب تاسې د حبیب مسافر ورور دغه پوښتنه واورېدله څه ځواب ورکوئ
بالکل زه هم د حبیب ورور سلام ته علیکم السلام وایم زما سلامونه دې هم منظور کې زه دا مشوره ورکوم چې کله زه دغه سویډن حالت درته وایم او زه دلته افغانان چې راځي هغه $2000 او $3000 $60000 مصارف کوي راځي په هنګری په کوپنهاګن کې دنمارک په سیسکټه کېږي او راځي دلته یا په ستاکولم ته ډایرکټ بي پرواز تیاره کې راځي $2000 دوی مصرفوي او یا په لارو باندې راځي چې هغه حالت دوی مرګ ویني او هغه بدبختي دوی ویني مکتب خوشي کوي درس او تعلیم خپل خوشي کوي زه درته دا په ډاډ سره وایم او ټول ته دا معلومات ته ده خو زه دغه ته وایم چې ولې داسې کوي چې دوی خپل زمن ماشومان له درس او له تعلیم نه بې برخې کوي او دلته راځي زه دا دوه کاله کېږي دلته دا خپل هغه درته وایم چې دوه کاله کېږي زه دلته پک ګرځېږم ځکه چې زما ګوتې د ایټالیا راووتلې چې څوک د ایټالیا ته بېرته لاړ نه شي هغه باید 18 میاشتې پټې تېرې کړي سویډن دولت کې 18 میاشتې باید پټې تېرې کړي 18 میاشتې بعد دا ګوتې پاکېږي اساس د دوبلن یو قانون ده نو ما دغه بدبختیانه دلته چې زه یعنی داسې په میاشت کې راغلی چې ما یو ورځ هم کار نه ده کړی په میاشتو زه بېکاره یم صرف د ګرمیانو وخت کې دغه دوه درې میاشتې زه په 750 روپۍ کار کوم له پاکستانیانو سره او دوی ما ته 100 روپۍ دوی اخلي له سویډنیانو ما ته 150 روپۍ راکوي په ساعت باندې هغه کار راباندې کوي چې اصلا هغه د انسان له قدرت او له توانه وتلې خبر ده ولې زه مجبوره یم لیکن هغه کسان چې
بالکل
تعلیم بې برخې کوي هغو ته زه دا وایم چې دا خوب خیال دې له سره وباسي خپل بچانو
بالکل سمه ده اوردونکو تاسو د ځوانانو غږ خبرونه ته غوږیسته یو موږ سره ملمه دی پتنګ ژوندۍ صاحب چې دا مهال په سویډن کې ژوند کوي او دوی د غلطه په یورپ کې سیاسي پناه اخیستې یو بل اوردونکو دوی سره هم خبرې کوو اسړي مشي
السلام علیکم محمد ته
وعلیکم
السلام سلام کوم او پتنګ سره ته سلام کوم چې دا غوړ دا تکلیفونه تیر کړی دا غوړ مصیبتونه تیر کړی دا سیمه سره موږ د دوا افغانانو موږ سره د یو سیده دوه دینه خبرې کوم دي
سمه ده
هغه موږ چې ایران باندې د بوټ پورې کېدو ډېر په تکلیف باندې ډېر مصیبتونه موږ پورې شوې کنا
ها
او ډېر تکلیفونه تیر کړی بیا مثال دا سیده په باسا غریبانې کله پوری کړی غریبان ډېر داس په دار د لور دی به کله او د بوټ تکړه تلل دي لري کې غرو کې الله سړي په درې کسن مرګي ته وفات شي موږ غرون وچ کړي لټه چې دی ته شپې ورې مزل شي پیدل کنه په خوم روان دي خوراک نه مليږي دا چانه مانه منچ منچ به رخصي وځه به خورلو او د ودرې کله غریبان بل ځای پټ بنه مزري مزري تیرې کې یو خبر ده د غریبان ور کله یو خبر ده جینو شپږ مې سي کالور مې سي جینو یو خبر ده غریبان او پس رالو دي پلار مور ته ډوره خوشاله ډوره غوي سره مرګ نه خوي بچ کړي
یو بل سره خبرې کو استلی مشي استلی مشي
السلام علیکم
وعلیکم السلام
ملک نیب خان خبرې کنده فارکوارد جو افون مومن صاحب
استلی مشي ملک صاحب وخت هم لګ پاتې نو څه بغل غواړي
داسې لاند ارز مې کولو
سمه ده
چا یو خو پلان ځان ته خاطرې خلو کنه چې ما یو غیر قانوني کار کوم قانون ته ځان نسیخه او بیا تم
نو ما تا سوچ پکار دا حکومتون خواسته که افغانستان دا و که پاکستان دا لاری وی تا خیر وکی کنه زده و صوبه تا پر ریزت لارم بیاره سمرگری وی
دیر زیاد بخنه قول استاسی تلیپون که چستون زره پتنگ جوانده سی با خیره شیبی دی داگه رور خبری با هم تاسی و دلوی دا ملک سی با که داگه زواب برکول غواره یو بلا پختن از ما داره چی څنګه تاسو رابطه وکړه په افغانستان کې د قاچاقبرانو سره او د هغوی ستاسو رابطه وشوه او بیا څنګه مطلب داسې حالات و چې تاسو په دې مجبوره شئ چې خپل هیواد پرېږدئ؟
زه خو داسې وس کله د مکتب نه خلاص شم ما پوهنتون ته امتحان ورکړه ما ویل چې زه کانکور امتحان مې ورکړه هغه کې پاتې راغلم هغه کې پاتې راغلم بیا راغلم اردو ته هلته مې ډاکټري امتحان ته کورس د افسری په حساب درس هغه ته هم کندز کې امتحان ورکړه هغه کې هم یو څا څوک اوس هغه یو ازاره قوم ورورو دا امریکایي ما ته د ما سپورت د ما هر څه یې سوتلي کړه هغه بیا سره بس ونه منله هغه ازاره وایي تا دا سپورت غلط وکړه ما ورته وویل نه بیا هغلته چې زه پاتې راغلم بیا ما ته یې خوند را نه کړه نور مال دا حالات ده دا څه بدبختي ده بیا هغه وایي چې زه راغلم بس ما دلته واسطه او پیسه چلیږي ولې ما واسطه او پیسه نه درلوده نو زه مجبور شوم راغلم حرکت مې را وکړه مخ په اروپا باندې
نو څه ګوري دغه رنګې ستاسو په څیر به ډېر ځوانان وي پتنګ ژوندی صاحب چې دغه حالاتو سره به مخ شوي وي نو هغوی ته څه وایي چې واقعي هغوی له پکار دی چې بس یورپ ته راځي که څنګه څه ورته ویل غواړي؟
زه دا وایم چې خپل ژوند زندګي خرابوي او هغه په لوی لاس چې دوی غواړي مځکه او پوله او پټۍ خرڅ کړي راسی دلته لکه دلته د څه کسان مولد دا هر څه د خیال او بس سره کله وای وای کله باندې وطن کې موږ ویل وای اروپا کې داسې او هغه داسې بس ځړن دي روړي دي او کاروبار د پیسې دي او داسې لکه اصلا هغه څه راغلم اصلا بدل څه بدل و هیڅ شنو ولې دلته علاقان څه وینم داسې دي چې خپل وطن په څه وای چې ریپورت هم کې اوس وردی میګریشن ته چې ریپورت هم کې لباس چې د بدبختی ده دونه ته بدبختی ده خپل کسان وردی وای موږ ریپورت کې وای نه تاسو متل سي موږ هم لی ګول بس چې جاي نه سبي روبار ده ګور ته چې متل سي تل ټول فلارو په کوڅو کې پراته دي او زه دا وایم لرم چې نه دي پیسې دي نه مصرفې او هغه هغه د پیاد ما ته راځي چې هغه کسان ما دي د دغه ایسویات مذهب کسانو سره ما دولس مړي خاخړه په خپل لاس باندې دولس کسان ما خاخړه په کلیسا کې د کلیسا په مداخل کې په حساب ما اویلی د کلیسا وا هلته نور د عیسویانو کلیسا وا مړي خاخو دی خو څنګه دوی ما خاخړه دولس کسان نو هغه به مور و پلار درلوده او بدوی یو کې پلار یې ما ته زنګ ووهه ما ورته وویل چې دا یو زوی دی مړی زه درلیږم ایران کې اوسېده افغانو د غزنی مالده زوی به زه درلیږم نیمې پیسې ته را ولېږه نیمې به زه درته پیدا کړم خیر زه مالدا رقم بدبخت هر څه یم خو زه به درته پیدا کړم زه به یې راقل کړم لامبلزوی دې درلیږم په پتنګه زه د سهار د بېګانه لرم زه به تا ته زر یرو له کومه کړم ما ورته ویلې خوښه دې وایي د ما زوی د فلاني سره اجمل جان سره یې څنګ کې خښ کړه او بس ما ته به یو زنګ ووهې په غوره چې تا جنازه وکړه ما ته به زنګ ووهې او زه به زه خپل زوی پسې یو خیرات وکړم ما ویل بالکل چې دا وس پاکې نهشته او ما کې هم دا وس نهشته خو تا ته بهتره معلومات شته لیکن هغه کسان چې ما ته کله رایادېږي او هغه هڅه په یوټیوب کې هر څه کیسه ده نه زه غواړم چې دا ویل لرم نه دې راځي او خپل اولاد آینده ځان زندګي دې نه خرابوي.
ستاسو د خبرو مقصد دا دی چې داسې ځوانان چې بیا غواړي چې موږ د یورپ نه لاړ شو موږ ډیپورټ کې موږ جلا وطنه کې هغه نشي تللی بیا داسې ځوانان هم شته لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړو چې د هغوی مړي هم خپلو میندو پلرونو ته په لاس نشي ورتلی داسې حالات جوړ شي.
نه زه دا درته وایم چې حتی داسې کسانو چې ما وزه ما په خپل لاس خاخړه دغه اته ویشت نفره چې کله دېرش نفره غرق شو د 2012 کې بیا دوهویشت مړي وو په دوهویشتو مړو کې لس افغانستان ته انتقال کړه چې هغه هم یو یې د وزیر د مخابراتو د امیرزي سنګین د کورنۍ نه و یو یې په دغه دوهویشت نفرو کې هغه دوهویشتو کې لس یې ویوړه او دا دولس بېچارهګان هغه په خپل لاس موږ دفن کړه او د حساب دغه
ډېره زیاته مننه ستاسې نه پتنګ ژوندی صاحب زمونږ د پروګرام وخت پای ته رسیږي. ډیره مننه ستاسو نه موږ سره پروګرام کې برخه واخیست. مشکلاتو سره مخ دي. هم دې سره پروگرام د ځوانانو غږ پای ته رسیږي. خپل کوربه سره لمومن ته اجازه ورکړئ. د الله پامان.
مشال رادیو د بے وسا او خاموش خلکو غاک.